ده. او اټکل کیږي چې اروپایي کمیسون به نن اوکراین ته د وړو مالی مرستو لپاره 1 میلیارد یورو وړاندیز کړي.
د خبرونو تفصیل د غرض د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. په انټرنیټ کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ، او د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. وړاندې دوه پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د حقیقت پروګرام واوري، د انصاف په لټه کې پروګرام خبرېدو ته چمتو دي. حمیده هارون عثمان ترتیب کړی دی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې رشي او نه هیله به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دغه خبرونه مو د کندهار ولایت د اتل په نامه د 215 نمبر قول اردو د جیړي ولسوالۍ د ګارنیزیونی و بریدمال ته ځانګړی کړي چې وایي هلته پوځي اصول نه پلي کیږي او د واسطه لرونکو سرتیرو او افسرانو امتیازات له نورو سرتیرو سره توپیر لري. محمد حسن جویا وایي هغه کسان چې له لوړ رتبه افسرانو سره پیژنګلوي لري، لوړ رتبې او ډېرې رخصتۍ ورکول کیږي، خو د ته چې نه میاشتې خپله کورنۍ نه ده لیدلې رخصتۍ نه ورکول کیږي. هغه وایي داسې کسان هم شته چې تر دریو میاشتو دندې ترسره کولو وروسته یې د واسطې له لارې دغه چانس ترلاسه کړی دی او رخصتي یې اخیستې او له خپلې کورنۍ سره یې لیدلی دي.
زموږ مشکل همدا دی چې دلته یو سرباز یو بریتنه چې د کور نه راځي، دلته وظیفه اجرا کوي، هغه چې واسطه لري کولی شي چې درې نیم میاشتې کې بېرته خپل کور ته لاړ شي، او هغه سرباز هغه بریتنه چې واسطه نه لري دلته اغه نشی کولای چې شپږ یو وو اتم میاشتې کې اصلي قانوني رخصتي کې د اجازه تامونه کې شپږ میاشتې د شپږ میاشتې کوم چاوله رخصت نه ورګي، او څوک چې واسطه لري درې نیم میاشتې کې تلای شي، سالون میاشتې کې تلای شي، څوک چې واسطه سیتانه لري اغه متهیل هم دی اغه تاسو کو وو اتم میاشتې کې رخصت نه ورګي.
تاسو کورانه چیرته ژوند کوي؟
مونږ کابل کې ژوند کوو.
ښه، ډیر ښه. او څو میاشتې کې چې تاسو رخصتي نه ده اخیستې؟
زما خپل تقریبا نه نیم میاشتې کې چې د کور نه راغلم او بیرته رخصت باندې تللی نه یم. باید شپږ میاشتې پوره شوې
وو. میاشتې وروسته او واسطه داران کولای شي چې خپل ولایتونو ته لاړ شي.
هغه د قانوني نه فقره کولای شي چې شفایي باندې لاړ شي، نو می شفایي دغه تللی شي چې شل دوی شورتي تیر کی، او زمونږ افسر صاحبان هغه کولای شي چې دوه میاشتې بعد زمونږ افسران زی کورته هغه خپل ځله چې سلوي خورزي تیرې 15 سلوي خورزي تیرې هغه بیرته راځي غیر حاضریږي نه، او مونږ چې څنګه لار شو سلور 15 ورځې زمونږ لار کی چې کابل پوری لار شو، خو یو ورځ یو نیمه ورځ کا ګاډی کې لار شو، تیاری ته انتظار وکړو، کولی اردو کې سلور 15 شپه ورځې مونږ انتظار کوو، اخونه چې راځو انتقالات کې مونږ ډیر انتظار کوو، تیارا مونږ ته نه برابرېږي چې مونږ بیرته ځان ورسو خپل جزتان ته چې بیرته راځو لا سورځي دو لا سورځي دیا لا سورځي مونږ غیر حاضریږو. افسران چې بیرته راځي سلوي 15 سلوي خورزي تیری او بیل ترازی هغه نه غیر حاضریږي.
او تاسو رخصتي څوره زده څومره ده؟ چې شپږ میاشتې وروسته څوره زده رخصتي کوي؟
زمونږ رخصتي چې ده مونږ ته وایي چې تاسو چې دوی خورزو پوری تاسو ځان نه راځو هغه نه مسته غیر حاضر، او میاشت چې پوره کیږي بیا منفکی زمونږ زی قولي اردو ته منفکی کو.
اوس هم غوښتنه څه ده؟ څه باید وشي؟ د مقاماتو نه څه غواړي؟
د عالی مقاماتو نه، خصوصا د وزارت دفاع نه زمونږ غوښتنه هم ده چې اول چې دلته کوم حیات راځي مونږ دونه پوهیږو چې مونږ ازارات لرو، کلایینی په سارا او زرې سالو اخلو، سهار نه ماښامه پورې مونږ ازارات لرو ودرېږو، او دونه پوهیږو چې حیات راغی او حیات بیرته رالو، صرف دلته چې راځي نه پوهیږو میلمستیا دپاره راځي صرف. زمونږ مشکل باید دی حیات، زمونږ تقاضا هم داره چې زمونږ مشکل باید دی نظر کې ونیسي، زمونږ پیژن سره راشي دلته کتابونه وګوري چې دا سرباز دا بریدمن څو میاشتې کې دا تللی ده او څو میاشتې کې دا ولې نه ده تللی، د دې دا ولې نه ځي، څه مشکل لري دغه غوښتنه ده زمونږ.
او بل دغه رتبو په هغې کې څنګه مسله ده ارتقا کې یا رتبو کې دا مسایل څنګه دي؟ بیا دا په وخت په ټاکلي وخت ترسره کېږي رتبې ورکول کېږي؟
زه خپله دا درېیم کال دی چې زه راغلی یم، یو ای پنج بریدمل زه خپله راغلی یم، او اوسه پورې زما پوښتنه چا نه ده کړی. زه همغه ای پنج چې پاتې یم اوسه پورې زما په مخ کې نور بریدملان شته چې ای پنج راغلی ده، او اوس ای نو دی، ای هشت دی، یعنی څلور ځله تلفی کړی ده، درې ځله تلفی کړی ده. زه خپله اوسه پورې همغه ای پنج چې پاتې یم تر اوسه پورې ای پنج، نو دغه نا امیدي زما ځله کې بس زه اخیستې ده. نو که زمونږ آواز زمونږ فریاد تاسو د وزارت دفاع ته ورسوئ، که عظیمي صاحب سره تاسو مرکه نیسئ او ما شریکوئ، زه هغه وخت کې کولی شم چې تاسو سره مخامخ
شم. یعنی تاسو وایئ چې واسطه واسطه بازی په ملي اردو کې ډېره ده؟
یعنی خامخا ډېره ده چې په دې چې یو زما په مخ کې چې نور بریتملان درې څلور ځلې ترفیع وکړه، زه الحمدلله خپله وظیفه شاکارۍ ته سرته رسوم، داسې شاته نه یم پاتې، الحمدلله سواد هم لرم، داسې بې سواد هم نه یم، او کومه بد عمل هم نه یم، کومه عمل هم نه لرم، بیا هم دغسې واسطه نه لرم چې پاتې.
غوښتنه هم څه ده له حکومت د ملي دفاع د وزارت له چارواکو یې تاسو غوښتنه څه ده؟ ځکه تاسو هم پوهېږئ چې د سرتیرو او افسرانو روحي حالت باید ډېر ښه وي تر څو هغوی وکړی شي چې په سمه توګه خپله دغه وظیفه سمه سرته ورسوي.
بزمون غوښتنه هم دا ده چې یو باصلاحیت هیئت، یو باصلاحیت هیئت چې د وزارت نه راځي او تیاری ورته پلان کېږي، اونه ګذاف مصارف ورته برابرېږي، او دې ځای پورې راځي. زمونږ دغه غوښتنه باید هغوی وکړي چې تاسو د قولي اردو نه شروع وکړي چې دونه بریدملان چې دغه وخت کې فارغ شوي دي اوسه پورې ترفیع ولې نه ده کړی، دغه بریدملان چې کړی ده همغوی سره یو ځای دی څنګه ترفیع کړی ده؟ دغه پوښتنه باید زمونږ جزو تعمونونه هغوی وکړي.
مونږ په همدې اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له وایان جنرال ظاهر عظیمی سره مرکه کړې چې په ګډه به یې واورو. جنرال صاحب، تاسو د محمد حسن جویا د ستونزې په اړه څه وایئ؟
باید د هغوی رخصتی په ټاکلي وخت اجرا شي. زه د محمد حسن جویا په اړه اوس څه نه شم ویلی، خو دا موضوع به سبا سهار وڅېړم چې ولې رخصتی نه ده اجرا شوې.
جنرال صاحب، دوی یو بل څه چې وویل د ترفیګانو موضوع ده. دوی ویل چې یو شمېر کسان واسطه لري، له مرکز نه د ټیلیفون په وسیله د دوی په اړه تماس نیول کېږي، او د دوی ترفیګانې بیا ډېر ژر اجرا کېږي. آیا تاسو په نظر دا واقعیت لري؟
داسې دا هر څوک دا احساس لري چې زه مستحق یم. ستونزه دا ده چې هیڅوک حق خپل مقابل لوري ته نه ورکوي. اغلباً کله چې یو کس له یوې قطعې یا جزء تام څخه چې 50 کسه وي بست پیدا کوي، نو دا د سلیقې له مخې نه ده، دا د بست له مخې ده. باید لومړی یو کس ته بست پیدا شي، هماغه بست ته تعین شي، وروسته تر هغې بیا رتبه لوړېږي. نو که 50 کسه وي، 49 نور کسان احساس کوي چې زه مستحق یم. زه ګمان نه کوم چې داسې یوه موضوع دی وي، او زه دا موضوع ردوم، خو د رخصتۍ په اړه یې دا څېړم. مکتوب لیکو چې ولې دا نه ده اجرا شوې.
یوه بله مسله چې دوی طرحه کړه پوځي قطو قولوردوګانو ته د هیئت د تللو مسله ده. وایي کله چې هیئت ورځي د سرتیرو او افسرانو ستونزو ته پاملرنه نه کوي، د دوی د البسۍ او نور مشکلات نه څېړي، او دوی سره خبرې نه کوي. دوی یوه غوښتنه لري، وایي د هیئت د لیږلو په برخه کې د پاملرنه وشي. تاسو یې نظره د دې هیئت اصلي وظیفه څه ده؟
بېلابېل هیئتان دي. یو هیئت د سرتیرو د وضعیت د څېړلو لپاره ځي، بلې د لوجستیکي وضعیت لپاره ځي، بلې د اداري چارو د تفتیش لپاره ځي. هغه تفتیش اداري چارې څېړي، بیا دا بیل کار دی. خو زه په ډېر صمیمیت سره تاسو ته وایم، زه هر کله چې د دفاع له وزیر سره سفر لرم، هغه په خپله شخصا تامخانې، ډوډۍ، اشپزخانې نه کتنه کړې، او حتی خپله تللی تشنابونه یې لیدلي. څو مورده داسې شوي چې د خدماتي څانګو مسؤلین یې د تشنابونو په اړه ملامته کړي دي چې ولې تشناب پاک نه دی، ولې تاسو خپله نه ځئ، نه یې ګورئ. حتی حاضر دی چې د هیواد د دفاع د وزیر په توګه لاړ شي، د یوه سرتیري تشناب وویني. نو بیا هم هڅه کوو د دوی له غوښتنې سره سم د دوی ستونزه هم وڅېړو.
تقاضای از اینا کوشش میکنیم که این موضوع را هم یک تعقیب بکنیم.
د یوې بلې مسلې په اړه غواړم پوښتنه وکړم. د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو او افسرانو په برخه کې که پاملرنه نه کیږي بې عدالتي کیږي د قطو او یا د مرکز له لورې، نو دا به د سرتیرو او افسرانو د خواشینۍ سبب نه شي او د دوی په روحیې به تاثیر ونه کړي؟
بله چرا، همي تمام تفتیشا هیئتا وزیر دفاع لوی درستیز
ما هوکې، ولې نه، دا ټول تفتیشونه هیئتان د ملي دفاع وزیر لوی درستیز د لوی درستیز معاون د لوی درستیز د ارکان رئیس، دا ټول چیزی دوی د دې لپاره دي چې د هغوی د ژوندانه شرایط وویني، وګوري چې چیرته نیمګړتیا شته، باید هغې ته پاملرنه وشي. خو د جنګ وضعیت عادي حالت سره توپیر لري، باید ځینې مشکلات وي.
جنرال صاحب، تاسو له نظره د ملي اردو په قطو کې د سرتیرو د امتیازاتو په برخه کې اصول څه دي؟ باید له دوی سره څه ډول چلند وشي او د تخلف په صورت کې له چارواکو سره څه ډول چلند کیږي؟
در هر مورد یک مقررات مشخص وجود داره تا تخلف چی باشه. گاهی تخلف
په هر برخه کې ځانګړي مقررات شته. تخلفات جرمونه دي، کله دا تخلف او کله هم نیمګړتیا، ولی یا نه پاملرنه وي، هغې ته په پاملرنې سره د اوسنیو مقرراتو په پام کې نیولو سره زموږ حقوقي څانګې ورسره چلند کوي.
په پای کې تاسو ژمنه کوئ چې د حسن جویا ستونزه به څېړل کیږي؟
زه قطعا سبا سهار په لومړي سر کې د موضوع تعقیبوم، یاداشت میکړه.
ډېره مننه جنرال صاحب، له مرکې نه کور ودان. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای پروگرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې د کانالایزیشن او بورسونې عمومي رئیس انجینر داد محمد بهیر زموږ میلمه دی. تاسو خبرې چې په دې وروستیو څو ورځو کې ورښتونه په کابل ښار کې څو کسانو وژل او په ډیرو سړکونو داسې اوبه ولاړې وې چې تګ راتګ یې ستونزمن کړی و. کابل ښاروالۍ وایي چې په سړکونو د اوبو د درېدلو یوازینی علت دا دی چې کابل ښار منظم کانالایزیشن نه لري. له ښاغلي بهیر سره هم په همدې مسایلو خبرې کوو. بهیر صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوي.
ژوندی اوسلودین صاحب، خیر
اوسه،
مننه.
بهیر صاحب، په کابل ښار کې وروستیو درې ورځنیو بارانونو څه باندې 50 کورونه وران کړل، درې ماشومان یې وژل او څو نورې ټپیان کړل. د دې مسؤلیت چاته متوجه دی؟
باستان خو زه غواړم چې دا خپل کاري چوکاټ تاسو ته معرفي کړم چې زموږ د ادارې مسؤلیتونه څه دي او په کوم اړوند باندې کار کوي. حکومت اړوند باندې بودیجه لري. زموږ دا په نامه د افغانستان د اوبو رسولو او کانالیزیشن اداره یادیږي. کانالیزیشن چې ده هغه دوه عمده برخې لري. یو سطحي اوبه دي چې هغه د ځمکې د سر اوبه دي، بارانونه دي، یا د ځمکې په سر باندې سطحي اوبه دي چې بعضې ځای کې د اوبو سطح ډېره اوچته وي، او یو د چې هغه د ځمکې لاندې اوبه دي چې هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه هم عمیقې اوبه دي یا ژورې اوبه دي چې هغه راخلل کېږي د څښاک لپاره.
انجینر صاحب، ډېر وبخښئ، د بحث په ترڅ کې به په همدې مسایلو خبرې وکړو. اوس زما پوښتنه دا وه چې دا مسؤلیت چاته متوجه دی چې په کابل ښار کې 50 کورونه وران شول او ماشومان وژل شول؟
دې مسؤلیت دی ولاړو اوبو، د سطحي اوبو، د ځمکې د سر اوبو. تاسو ګورئ چې سړکونه دي او د ځمکې د سړکونو په څنګ کې ویالې دي. دا سړکونه او د سړکونو په څنګ کې ویالې خو معلومه ده د ښاروالۍ مربوط ده، او د تنظیف مسؤلیت هم د ښاروالیانو ده چې هغوی تنظیف ټاکس له خلکو نه اخلي او دو ته بودجه ورکړل شوې ده په همدې اړوند باندې. چې
اما د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې د دې علت دا دی چې کانالیزیشن منظم نه دی په کابل ښار کې.
کانالیزیشن نه ده منظم، کانالیزیشن خو رښتیا منظم ده. کانالیزیشن ځکه نن په دې باندې موږ بحث وکړو چې دا کانالونه چې په کابل کې په حساب وجود لري، لکه د وزیر آباد کانال ده چې هغه په 1450 کال پورې هغه هم د ښاروالۍ له خوا نه جوړ شوی و، د دستګاه ساختماني افغان ته په اجاره باندې ورکړی و، او دغه کان مثلا د اوبو د کابل سیند چې د ښار په منځ کې روان ده، د خاطر کارتنه خاطر د اقبال د سینما مخک کانال ده کانالونه موجود دي خود او بور دول کانالو ته د ندی کړی چا
تاسو چې دار دول د او بو کانالونو ته شروالي وظیفه ده
د شروالي وظیفه ده د شروالي په دې اړوند باندې
نو ولې د خپل مسولیت په تاسو اچي د همیشه چې بسونه ته کینی وای چې دا د
کانالیزیشن وظیفه ده د افغانستان کې زه نو مسولیت په دې باندې اچم او نه په ځان باندې اچم موضوع غواړم چې فقط چې حقایق ته تخنیکی چا انجینری لوستي چې انجینری نه لوستي په دې باندې پیږي چې سړک څوک جوړي د سړک د غاړي یالي څوک جوړي د غول لپاره بودجه څوک لري منګه د څخاک د او بو لپاره او د هغو بو چې هغه ته تورې اوبه وایي هغه هم کانالیزیشن ده هغه هم نشته هغه ستونزه هم وجود لري چې زه نه وایم چې موږ اوس د کانالونه لرو کومه د کانالونه هغه اول کانالونه ده چې د آشپزخانه اوبه تشنابه اوبه د بدرفت اوبه هغه مردار اوبه چې هغه ته په نامه دي یا گری واټر و بلک واټر و یا تورې اوبه خاکي هغه اوبه چې د تشنابه
د خیرخانه په سیمه کې د کارتنه په سیمه کې د کابل په نورو ګڼ شمېر سیمو کې چې د خلکو کورونو ته اوبه ورغلي په سړکونو داسې اوبه ولاړې وي چې حتی موټر پکې تګ راتګ نه شي کولی تاسو وایئ چې د دې مسولیت په مستقیمه توګه کابل ښاروالۍ ته راجع کېږي
کاملا د کارو ښاروالۍ مربوطه او ښاروالۍ په دې اړوند باندې بودیجه لري دغه پرون هم د وزیر آباد په کانال باندې کار که اکسکاواټورونه راوستل اوس غواړي چې او نوی کانال وباسي چې دغه ولاړې اوبه د ځمکې د سر ټولې د دوی مربوطې ځکه دا سي ورځ ده سي ورځ جانې د ځمکې لاندې اوبه چې هغه اوبه دي چې هغه د ککړې اوبه د تشپزخانې د موږ له پاکو اوبه نه ککړې اوبه منځته راځي دلته فاضلاب وایي کانالیزیشن ورته چې دوه برخې دي یو د سطحي او ولاړې اوبه
دغه باندې پوه شولم دغه کومې اوبه چې مرداري وي په ویالو کې مثلا د قلاچې په سیمه کې همداشان د خیرخانی او قلنجار په سیمه کې ځینې ویالې دي چې مرداري اوبه دي اما ډنډ دي هغه هم سیند ته لاره نه لري دا مسولیت تاسو دی
هغه د ککړو اوبو د ککړو اوبو چې د آشپزخانه اوبو دی د کالا منځلو دی تشنابو اوبو دی دوه ټول مسولیت دی مونږ ده
اما تر اوسه هغه مشکل هم په کابل ښار کې موجود
دی هغه مشکل ځکه نه ده نه ده حل چې هغه تقریبا اوس کار مخکې نه جوړ شوی هغه باید د ځمکې لاندې نه ته کانالونه وباسي ټول د ځمکې لاندې نه چې دغه ټول د بدرفتو تشنابو اوبه په هغو کانالو کې باید رد شي بیا د هغو لپاره تصفیهخانې جوړ شي چې بیرته هغه تصفیه شوی اوبه ریسایکل شي یا په کانال کې یا په سیند کې خوشي یا کرهنګ ته ګټه ځینو هغه هغه وخت کې کیږي چې ته یو ښار مخکې نه چې ته کار جوړ کړې ته باید د ځمکې لاندې هغوی ته کانالونه وباسي او دغه د ککړو اوبو ردونه هلته ور وکوي اوبه هلته ور
دغه د غرو په سر چې کوم کورونه دي دوی فاصله هم سره کورونه ته راځي
دا ټول غیر پلانی کورونه دي دا هیڅ اصلا د کانالیزیشن د فاقد چاروالۍ کانالونه په دې کې هم ستونزمن دي چاروالۍ مسؤلیت نه لري دلته غټه ستونزه جوړه کړې ده او که د موږ هم د ځکه چې خلکو په غیر پلانی ساحو کې کورونه جوړ کړي دي او یا په سول کې د کار کورونه غیر
یو عمومي مشکل ده چې کورونه بې نقشې دي تر څو چې ښار ټول په نقشې کې شه ډیر وخت
تاسو اوس فکر وکړئ چې که چېرته یو ځای بې نقشې او ښار بې نقشې او ته به کوم سړک کوم کور بړنګی چې ته د هغه لاندې تونل وباسې د اوبو لپاره
ستاسو د ادارې له ایجاد څخه شاوخوا درې کاله کېږي زموږ د معلوماتو په اساس تر اوسه مو څو هم دا کارونه کړي په کابل ښار کې
ډېر ښه له منګه نتانو په کابل کې اوس تقریبا د منګه د ادارې په دې درې کالو کې چې منګه کار شروع کړی ده منګه د کابل کورونه 2000 کورو وبدلودلې اوس 25000 تر رسیدلې 15000 کور د اوس پروژه روان ده چې هغه کې نور وسلېګل د کابل ښار له هغه سره له شبکو دی وبو سره د پاکوبو او په څنګه دی کې منګه تقریبا د 15000 په شاوخوا کې د غنوې پروژه چې اوس تقریبا د یو میلیون ډالر په شاوخوا کې ده په دې باندې اوس داوطلبي شروع ده چې دا اوس اعلان تسپارل شوی دی
د پاکو اوبو په اړه باندې وروسته خبرې وکړو انجینر صاحب اوس فقط دا وایي چې داسې یو پلان و چې د کابل د کانالیزیشن په برخه کې د کابل سیند څخه ګټه واخیستل شي یعنې دغه کانالونه کابل سیند ته وصل کړي اوس دا پلان ولې عملي نه شو ستاسو پر تاک سره
هغه پلان ځکه نه عملي کیږي چې هغه د ولاړو اوبو لپاره ته کولی شي دغه ولاړې اوبه چې اوس د ځمکې په مخ باندې اوبه دي دا د بارانو دغه اوبه باید د ښاروالۍ په واسطه باندې د کابل سیند ته دې خواته د کابل شمال خواته د وزیر آباد سیند ته شرق خواته د کارتنه او د اقبال سینما د لوګر سیند ته او غرب خواته هم موږ تاسو دغه خواته د فاضلبیک او نیازبک کې د پغمان سیند چې هغه هم بالاخره راځي د کارتیسی په منطقه کې دغه سیند راغله د کابل سیند سره یو ځای کیږي د حبیبي د لسر
شاته
دا هغه کارونه چې باید د ولاړو اوبو لپاره مرزونه پیدا شي د بارانو اوبه او ولاړو اوبه دلته راشي اما ککړې اوبه د فاضلاب یا تشنابو اوبه چې دي هغه هیڅ وخت په دې کانالو کې نه رهبري کیږي هغه ځکه نورو محیط کړی د هغو لپاره باید د ځمکې لاندې کانالونه وکل شي هغه بیا رهبري شي هغه په تصفیهخانو ته د تصفیهخانو نه به بالا هغه نه هغه اوبه بیا په نورو سیندو کې خوش شي هغه که مستقیما ته سیند ته خوش کي خو نورم بویو کسو صفه ټول خار نسی
نو څه نوې پلانونه دي تر څو دغه فاضلاب او مشکل هم
حل شي ته څو یو خار نوې جوړیږي او مخکله مخکنه د اساسي شم په خار کې جوړ نشي هغه خار نامکمل خار د انجنیری په نگاه ورسته قیمت درې چند او څلور چند جګیږي او تر نشه کولای ګوره استاد تصور کچرته استاد غواړي چې په دې مزنګ کارت سخی او په زړه خار کې د کانالیزیشن دی وبول پر د ککړ وبول پر ته د زمکه لاندې هغه ته دیاله و باسه 2 متره ته فکر وکړه چې هغه په کوم ځای کې په دې تنګ کوڅو کې یو نفر نشي
ختلای انجنیر صاحب نه تاسو دوه عمده مسولیت دی یو کانال او بل وبور سوال تاسو د وبور پر سوالو کې
ککړ وبو کانال
ککړ
وبو باسه تشنابو اشپزخانه چې هغه ته بلک واټر او ګری واټر وایي ټول وبو خاکی
یعنی د خراب وبول پر کانال او همداشند پاک وبور سوال
دا عمده مسولیت دی
نو دا سویل چې تاسو دغه د وبور سوال په برخه کې کار کړی دی کنه دا قناعت کوي چې په تیرو درې کلونو کې مې د کانال په برخه کې کار نه دی کړی او ویلا تم دا چې تاسو وای خار به نقشې ده
خار به نقشې ده نه کیږي دغه اوس په خوشحال خان کې د موږ پروژه روانه ده صرف موږ غوړو چې د وبو نلونه تیر کو په پیاده رو کې سپټیک څاګانه دي د بدرف څاګانه خلې دي د وبو څاګانه خلې دي دوکانونه جوړ کړي پر درخانه جوړ کړي دي ټلیفون لاینونه دي د مخابراتو لاینونه دي موږ چې هغه ته اوس غوړو چې پایپونه تیر کو 80 سانتي دي پایپ لپاره بار په کار ده او یا متر 60 سانتي ژوروالي موږ نش کولای د وبو پایپونه ته ځای کړو
انجنیر صاحب دغه پاک وبو د رسول په برخه کې تاسو ویل تاسو شاوخوا دو پنځو زر کورونه ته اوس پاکې اوبه رسوئ د نلونه له لارې اما اوس هم انتقاد دا دی چې دا نلونه کافي نه دي مثلا په یو کلي کې یو نل وي هغه بیربار زخت ډیر وي یعنی اوس هم دوی وایي چې کافي اوبه دوی ته نه رسیږي په دې برخه کې تاسو ولې توجه ډیر نه ده کړې
رښتیا وایي رښتیا وایي ټول خلک چې دا اوس مثلا په خیرخانه کې په هفته کې دوی 200 درې ساعته اوبه لري یا ورځ مشکل دا چې د کابل په ښار کې د اوبه زیرمې تقریبا چې 30 میلیونه متر مکعب د کال وي اوس هغه 30 میلیونه متر مکعب د کال تر چټی شوی دی وا د ښار نفوس چې د ښار دغه وبه چې په ځمکه لاندې وبه ودلته خو موږ او تاسو یو وچ ملک یو چې موږ له بهر سره لور نه لرو ټول وبه د موږ او تاسو دغه وبه چې د ځمکه لاندې نه باید راوخل شي خلکو ته ورکړي شي
تاسو وایئ چې وبه کم دي
وبه کم دي او بل امکانات کم دي اوس موږ دغه بودجه چې اوس په کابل کې 15.8 میلیونه پروژه روانه د خوشحال خان په منطقه کې دا نه جوړ شوی دا منطقه دلته اوس موږ 4.5 زره کور په خوشحال خان کې لرو ته الف او ب جیم او ته دیمه ټکو پر موږ لا تاسو پر پروګرام نه غځولای دی خاتم دندغه پروژه شامل په پروانه دو کې ساحه ده او پس هغه کې د نوی دی بوري کې جام 9900 زره کور دی خو موږ 15000 کور پر کسر پجیب کې وکړو په موږ پیسې باندې کول څه کار وکړو دی ساحه و به موږ راوستل لالاودین د خیرخانه و به موږ لا افشار نه دی افشار په فاضل بیگ ساګونه
د کابل خرته چې اوس کوم یو برازي د کې د پغمان لو بوڅه استفاده کیږي
ما د فاضل بیگ ساګونه د موږ جدي په کمپاین نه کې څنګه چې راځي د منطقه چې خیرخانه ته وبور کی ماغه وبدي کارت پروان د چوبو ورکی ماغه وبدي
انجنیر صاحب اوریدونکو ته سوای اوریدونکو همیشه انتقاد کوي او وای چې مسولین مکته د وبو پر سوال کې پات راغلي دي د پاکو وبو پر سوال کې غوښته تاسو جواب
څه دی منګه جواب خو مسولین ته داله چې دوی باید د وبو رسول کورو ته اسانه کار نه ده دا ټول لازم نه دي چې مسمکه لاندې شکول کې ځایونه یا متروشل سانتي ته یا متروشل ویک سانتي پورې سړکونه قیر دي الته د خلکو کورونه په جوړ شوی دي په نقشې کورونه دي دا پایپونه ډیر وخت نیسی منګه
نو څه وخت به ټول خلکو ته پاکي وبو
رسول منګه اوس دا نوې پلان چې اوس کار پر روان ده په دې زمانه چې په دې کې احمد شاه بابا مینا په دې مثال د خیرخانه د منطقي خلک په دې کې کارتنه او قلاپت الله دا ټول په دې کې شامل دي په دې پروګرام کې به موږ د خلکو لپاره ان شاء الله چې په دې کې لور کې ځکه چې دا نلونه ټول زمکه لاندې تیریږي
دا ته خو د خلکو فقط د کاغذ پر مخ دی کامل شوی هم دی
نه شو کار پر روان ده دا اوس د موږ څاګان جوړ شوی د بګرامې د قلاحمد خان په منطقه کې لاس څاګان دي دغه برازي کارتنه او ته بل ذخیره اوس چې دا اوس منظور ده د وزیر اکبر خان ته په سر بګرامې نه به برازي د وزیر اکبر خان ته په د وزیر اکبر خان ته په منګه وبو خیرخانه ته مليګو ځکه چې د هغه افشار وو بچی
بله بل چې تدریو کالو کې به دا پروژه بشپړ شي
نو په تدریو کالو کې ان شاء الله چې بشپړ شي
اوس ځینې شخصي شرکتونه هم په خلکو باندې پاکي وبو شي د وبو رسولو کارونه کوي د هغه وبو څومره پاکي دي
د هغه وبو خو غټه ستونزه ده چې موږ خپل بدرې زپارونه شکایتونه موږ تراغلو د شرکتولو لپاره چې یو په ډیرو چات قیمت باندې خرڅي او بل د هغه کیفیت د کار او د وبو کیفیت هم خراب ده خو موږ هغه بندول بیا هم تر وخت پورې پریږدي چې موږ د خپل وبو ستمنه تورسته
یعنی خلک مجبور پوره دي چې لوغونه
وبو جنرال چاره نه لري او مونږ نه شو ورکول ځکه چې هغه ساوته مثلا دوی په اوس د خدای داد او په قلعه زمان خان او په سیمټ خانه او دشت برچی او حتی د چمتلې په منطقه کې دا غیر پلاني ساید چې حالت زیات خلکو ګڼه ده په هغه ځکه چې مونږ د شخصي شرکتونو پرې کې چې اوس خپل هغه د خلکو ستونزې حل کې ته وعده پورې لنسته چې وبو نه ناموغه ناپاکه مرتخه ده چې جوش کې او دوی قاعده عقل کولی مولي نور شته خو مصرف و باندې ورسېږي
انجینر صاحب د خبرونې د پای شی بوتر رسیدلی یو د بحث له محتوا څخه ما ته داسې معلومه شو چې تاسو وایئ چې د اوبو رسول په برخه کې هم کار کوئ خو مشکل موجود دی، بودیجه نشته یا امکانات کم دي، او همداشان د کانالیزیشن په برخه کې باید تاسو وایئ چې ښار ټول له منځه ولاړ شي، له سره ښار جوړ شي. نو د هل لار بالاخره څه ده؟ باید کابل ښار چې مرکز ده د افغانستان باید ده خو یو معیاري ښار
وي. د هل لار عدالت چې اوس په دې باندې مونږ آرامه نه یو، ناس د ککړو اوبو د کانالو لپاره مونږ اوس امکانات شروع کړي دي چې مثلا دغه نوې پروژه چې احمد شاه بابا مینه ده په دې کې چون امکانات شته پلاني ساحه ده، یې دې امکانات شته چې مونږ پایپونه پکې وغځو. په کومو پلاني ساحو کې چې مونږ پایپونه غځول کېږي اول باید خلکو ته اوبه ورکړو او بال هغه نه بیا مونږ د هغو د ککړو اوبو لپاره سیستمونه جوړ کړو یا کانالونه باید جوړ کړو، ځکه چې هغه اوبه نه ککړو اوبه بله کومه شي، دا فاضلاب ورته وایي، یا هغه اوبه ده چې د پاکو اوبو له مصرف نه وروسته ککړې اوبه منځته راځي، د هغو مسؤلیت د مونږ ده. هغه هم کانالونه دي، خو د ځمکې لاندې کانالونه چې باید جوړېږي، او په کومو ساحو کې چې هغلته اوس نوي ښارونه جوړېږي هغه مونږ کنټرول لاندې نیول دي چې هلته باید دا شیان په نظر
کې
ونیسو. په زړو ښارو کې امکان نه لري، تر هغه وخته پورې چې زاړه ښارونه د ماستر پلان مطابق په نقشه باندې جوړ نشي او د هغوی اپګرید نشي او هغوی ته ساحه پیدا نشي، تاسو خپله فکر وکړه چې په یو کوڅه کې چې یو سړی په ډېر سختۍ باندې تیر شي، هغلته به ته د اوبو نل څه رقم تیرې، د غره سر ته ته به د ککړو اوبو نلونه څه رقم.
فکر کوئ چې د ښار جوړول به افغانانو لپاره، کابل ښاریانو لپاره یو خیال وي؟
دا یو خیال ده، کاملا یو خیال ده. زه درته وایم چې دا غیر پلاني کورونه چې په سلو کې دي، اما د هوارو ځمکو لپاره چې په هغه کې پلاني سایه دي، ولو که په غره هم وي چې د نلو تیرېدو هغه امکانات ورته دي، او د اوبو فشار هم ایجاب کړي چې هغه غره ته اوبه ورپم کړي که نه له لاندې نه، تر هغو ځایه پورې امکانات شته. اما هغه چې پورته د غروب سرو دي، هغه چې تر څو پورې داخل د ماستر پلان او د هغوی کوڅې جوړې نه شي، د هغو لپاره پیاده روونه جوړ نه شي، کومه لاره به پای پورې تېرې؟
انجینر صاحب ډېره مننه. کورم آباد خبرونه نما داسې نتیجه ګیري واخیسته چې د کانال لپاره باید کابل ښار ټول هغه سیمې چې بېنښي د هغه له سره ونړول سي او له سره بیا جوړ سي. کورم آباد انجینر صاحب زموږ ته د اونۍ د حقیقت څه د پروګرام همدلته پای ته ورسېده. له خپل میلمه د کانالایزیشن او اوبو سوانی عمومی رئیس انجینر داد محمد بهیر صاحب څخه ډیر مننه.
بستر گستر گو کی غړی گزما ووایت څنګه بهیر گزما بستر گستر گو کی غړی گزما ووایت څنګه بهیر گزما بستر گستر گو کی غړی ست داس ران لرے لرے مزت داس ران لرے لرے مزت داس ران لرے لرے مزت داس ران لرے لرے وے خوشحالے بخوشحالے کی زماں وہ آیا سنگا بہرے کی زماں خوشحالے بخوشحالے کی زماں